دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه برېښنا عمر خلایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اورئ د خبرونه په پایل کې د دې ساعت د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه
ویان احمد الله چوال د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې دا غونډه چې سبا پیلېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې اصلي موخه په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دې غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضرباتو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړیتوب دی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام پر اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي په تاشکند کې چارواکي وایي د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم او د دې هوایی ډګر د فعالولو لپاره د بلخ ولایت ته رسیدلي سره له دې چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون تر اوسه د طالبانو حکومت هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه اقدام د طالبانو د حکومت سره د افغانستان د یو شمالي ګاونډي هیواد د اړیکو پیلولو لپاره چمتووالی ښیي د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشب چې تیره میاشت د بلخ ولایت ته تللی او د جمعې په ورځ وویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د راروان کال تر لومړیو څو میاشتو پورې خپل کار بشپړ کړي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12,000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وال سټریټ ژورنال سره خبرې کړي ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3,000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره وتیرې شوي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وایي د ایران د اټومي تړون په هکله خبرې په سمه توګه نه دي روانې او متحده ایالاتو تر اوسه د دې تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لار نه ده موندلې سلیوان چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي تړون په حق له د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران د استازو ترمن د خبرو اترو په حق له په یوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل چې د اروپایي هیوادونو د مرکچیانو د لارې ایران ته د اټومي پروګرام د مخکې تګ په حق له د متحده ایالاتو د خبرداري پیغام هم ورسولې متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار په داسې حال کې په دې خبرو کې د نه پرمختګ خبرې کوي چې اروپایي ډیپلوماټانو هم ایران ته خبرداري ورکړي چې ډیر ژر داسې مرحلې ته رسیدو په حال کې دي چې نور پرمختګ وکړي نشي کېدی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرح ورته د منلو نه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون هغه طرح اعلان کړه چې لمخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي په دې طرح کې روسیې د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګورجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالي د فعالیتونو د محدودولو غوښتنه کوي مسکو په داسې حال کې چې دا تر هی واشنگتن او د ناټو غړو ته استولي په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړي خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره اروپا بندیزونو ته مخه کړې او متحده ایالاتونو هم په دې اړه خبرداري ورکړې. امریکایي چارواکي وایي د هغو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی چې په اومیکرون اخته دي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل دا ښکاري چې اومیکرون به د کورونا وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي چې واکسین وکړي او د کرسمس د میلو په وخت کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه د کنسرت سالونونه تفریحي پارکونه او میوزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت به خبر ورکړي چې پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستي نه وي. په دې ترڅ کې روغتیایي چارواکو د هالند حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کرسمس جشن او نوې میلادي کال لپاره رخصتۍ پیلوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړی.
تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د دې خبرونه لمړی مطلب. مولوی امیر خان متقی وی په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنوي چارو وزیرانو د یک شنبه د ورځې د غونډې له برخوالونه افغانستان سره د اړیکو عادي کېدل او د افغانستان لپاره د یو وجی صندوق تاسیسول غوړي. د غونډې ګډونوال له اسلامي هیوادونو نه غوړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. پاموکړی په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د ریپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امین خان متکی وی چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د یک شنبه د ورځې د غونډې څخه درې غوښتنې لري. خاغلی متکی د شنبه په ورځ له کابل څخه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته روانېدو وړاندې په هوایي ډګر کې خبريالانو سره په خبرو کې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وګڼله.
دا لومړی ځل ده چې د افغانستان په اړه باندې اسلامي نړۍ د ملاقاته غونډه رابلل کیږي او په دې غونډه کې به د افغانستان په حالاتو تفصیلي خبرې کیږي. هم د سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې او هم د بشري مرستو په برخه کې د موږ مشخصه وختونه مدایو چې له دې سره اړیکې نارمل شي. د افغانستان له ولس سره د مرستو لپاره د اسلامي ساز کانفرنس په چوکاټ کې یو وجهي صندوق جوړ شي او له افغانانو سره مرستو وشي. همدارنګه کوشش هم دا ده چې په افغانستان کې زمينه مساعده ده چې اسلامي هیوادونه راشي او د سرمایه گذاري وکړي. هم دې مشخصه موضوعات باندې به خبرې
د بارنه چار وزارت سرپرستی چې حسب وکړي چې اسلامي هوادو سره اړیکې نور هم نږدې کې او هغه کابل کې سفارتونه پرانستل ته واسي. خاګلی متکی ویل چې ځینې اسلامي هوادونه لکه سعودي عربستان، متحده عربی امارات او یشپزور هوادونه لوړان دي کابل ته راغلي او سفارتونه پرانستل دي. متکی په خپل خبرو کې نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره ته کوم بل هواد په خلاف وکړي. ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 19 وبا د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان روان وزیر در ځول لپاره یو پنځو اسلامي هوادونو همکارۍ د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو ولسم په قلاده غونډه جوړه شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د اسلامي هوادو د بهرنی چارو د وزیرانو او لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربیره د امریکا، روسي، چین، فرانسې، برتانی، اروپای ټولنې، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو استادی هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د اسلامي هوادونو د همکارۍ د کانفرنس دا غونډه مهمه ګڼي. خو وایي چې د دې کانفرنس یو شمیر مهم هوادونه د افغانستان د مسلې په اړه سره اختلاف لري. د سیاسي چارو کارپو رضا کاسمی په دې باور دی چې د طالبانو اسلامي امارت غواړي د دې غونډې څخه د رسمیت پیژندلو لپاره کار وکړي.
من فکر میکنم کې پشت پرده بیشتر تلاش ها جریان داره تا
خغلی کاسمی ویل. زه فکر کوم چې د پردې شاته هڅې روانې دي چې څنګه طالبان ته سیاسي ملاتړ او نړیوال مشروعیت ولټول شي. د دې لپاره چې د لویدیځو هیوادونو څخه طالبان او پاکستان سیاسي ملاتړ په برخه کې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په څوکۍ باندې د پخواني رژیم د سازي د کار دوام پریکړې څخه سرګند پیل ترلاسه نه کړي او د یو خوده چې نه وازي امریکا او اروپا ټولنه بلکې چې روسي هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې ورو قدم اخلي. خغلی کاسمی وی چې طالبانو اسلامي امارت د اقتصادي ملاتړ په ترلاسه کولو کې هم بریالي شي، دا به په افغانستان کې د اقتصادي بوران د کمیدو سره مرسته وکړي او د وضعیت مدیریت په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د کریډیټ سبب شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې بندوبست د سعودي عربستان په غوښتنه کړی دی. سعودي عربستان اوس مهال د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې نوبتي مشري کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیا په بیساري توګه غورځېدلې ده. افغانۍ اوس د هر ساعت په تیرېدو خپل ارزښت له لاسه ورکوي. ستونزه څه ده او حل لارې کومې دي؟ په دې اړه د افغانستان بانک له پخواني سرپرست واحد الله نوشیر سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون مرکه واورې.
د افغانۍ ثبات ول زیانمن شو او څه باید وشي چې وځل دې بدتر نشي؟
ډیره مننه. اول که تاسو ګورئ هر کال افغانستان سره شاوخوا د 8 میلیارډ امریکایي ډالر مرستې کوي چې دا مرستې وس نشته او یو خلای رامنځته کړي ده. دویمه موضوع دا ده چې د افغان اقتصاد څخه کیپیټل فلایټ یا سرمایه بیرون تدي چې دې هم ډالر په بازار کې کم کړي. دریم دلیل دا ده چې شاوخوا 15.9 میلیونه افغانان بیرون میشتي او دوی هر کال شاوخوا 800 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته راګل چې دا هم اوس اغیزمن شوی دی او په هغه کچه باندې راځي. څلورم موضوع دا چې د افغانستان بانک ارزښت باندې کنګل شوی دی او اخرانه پنځم دلیل دا دی چې په بازار کې اوازې یا سپیکولیشن هم ناوړه اغیز کوي.
سي د افغانستان بانک د نوې رهبرۍ بیوګرافي ملوستل دی کې مسلکي کسان ډیر کم ښکاریا نشته چې په بانکداري کې تجربه ولري. مرکزی بانک اوس څه ډول یو تګلارې او رهبرۍ ترتیا لري؟
تاسو وګورئ مونږ باید په دغه پروسو باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې دغه موضوع د حل لارې راوځي.
bale
اول په تبدیل چې مرسته کوونکو هیوادونو سره همغږي پکار ده ترسو اول د افغانستان کنګل شوی پیسې راخلاص شي او عین وخت کې هغه مرسته چې بخار اتلي کباغه کچنوي کم از کم یو مقدار افغانستان ته راشي. دویم موضوع دا ده چې اوس مهال کیپیټل کنټرول شو ورته وی یعنی هغه سرمایه چې بیرون تزي هغه باندې کم از کم پلان مهال وخت کې بندیز ولګي. دریم موضوع دا ده چې نوی ابزار باندې کار وشي لکه د سکوکو سرافانو او سوداګرو سره بهتره همغږي کول شي چې دغه ننګونه سر په ګیر تدیره بریده حل کړي. همدارنګه د افغانستان بانک کول شي چې ولس بانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکړي او اعلامیه خبرې مثبت دوه مثبت خبرې تاسو کوم یو دا چې افغانستان پوروړې نه دي نو کله چې په هیواد کې یو پوروي او یو د واردات په پرمنګ ته ډالر یوازې د واردات د پر وسه حق پکار دي پوروړې نه یو دا خبره ده. په دغه زمو واردات هم ترې وګړي کم شي وي دي دا هم یو مثبت خبره ده چې ډالرو ته تقاضا څنګه د کور کم وي.
سي تاسو مسائل ته په ترتیب اشاره وکړه اما د افغانو د بیور ټیټل با په لوی کې په اقتصاد او سوداګري زو راکړو ورکړو څه اثر وکړي تاسو پوهیږئ چې د اوس په کابل او د واد په نورو خارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي د تیلو بیې لوړې ده د خوراکي توکو د غشتونځ څونه جدید تاسو په نظر
تاسو وګورئ کله چې ارزی د روانه ورځ رقم شو دا په انفلاسیون رامنځته کوي دا یو غیزه ده مهمه غیزه ده. دویمه دا ده چې صادرات لوړوي او واردات راکموي ځکه چې واردات قیمت کوي چې دا یو مثبت اړخ ده. دریمه موضوع دا ده چې هغه افغانان چې په بانکونو کې پسنداز کوي هغه کې دې شي کې فکر وکړي ځکه چې که دوی خپل پیسې پسنداز کې واچوي او کله چې بانک بیرته دا پیسې ورکوي نو د افغانو هغه ارزښت په پاتې نه وي. همدارنګه بانکونه چې دی کې دې شي پور چې ورکې دوباره فکر ور باندې وکړي ځکه چې افغانۍ چې کله بیرته د پوروړي ناخلي نو کې دي څنګه ارزښت دی نوې پاتې
صحیح.
یو بل موضوع دا هم مهمه ده چې که تاسو ګورئ په نړیواله کچه باندې هم د انفلاسیون کچه لوړه شوې ده نو موږ په دوه نقطو کې د فشار لاندې ښه یو خدای وایي د ارزښت کمېدو په دلیل باندې او بل نړیوال انفلاسیون چې ورته شوې ده هغه به هم
د افغانستان بانک په خوانی سرپرست واحد الله نوشیر تاسو له حضور او توضیحات څخه ډېره مننه کوم. شپه مو بخیر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې د کابل د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې هواري شوې دي او د یک شنبه لورځي بیرته په کابل کې د پاسپورت غوښتنلیکونو ته د پاسپورت د ویشلو لړۍ پیلوي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د رپورټ ته.
د طالبان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت رئیس مولوی علمګل حقانی د شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړی چې د کابل د پاسپورت په عمومي ریاست کې تخنیکی ستونزې چې راملای په دغه ریاست کې د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورت د ویشلو بهیر بل شوی او د یک شنبه د ورځې بیرته پیلوي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت ریاست عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومټریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د پاسپورت عمومي ریاست د شروع ورځې وړاندې په کابل کې د بایومټریک په ماشینو کې تخنیکی ستونزې لامل د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر بند کړی. د پاسپورت عمومي رئیس ویل چې هغه کسان ته بل لمړی پاسپورتونه ورکړل شي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره وړاندې انلاین فورمې ثبت کړي دي. هغه ویل کابل کې واده هغه کسان ته چې وړاندې نمونه ثبت کړي پاسپورتونه ورکول کیږي.
هر څوک چې د کوم ولایت مربوط وي باید خپل مربوطه ولایت ته مراجعه وکړي. په خپل ولایت کې پاسپورتونو کارونه به کیږي، مرکز ته هیڅ کله مراجعه نه کوي. په ولایتو کې چې کوم ترتیب جوړ شوی دی درانه هیوادوال دي په ترتیب او نوبت مربوطه ولایت ته مراجعه وکړي.
ولی حقانی وی چې د پاسپورت ترلاسه کول لپاره یې نوی انلاین فورم ترتیب کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د خلکو د استفادې لپاره چمتو شي. د پاسپورت رئیس ویل چې د نوي کلنډار له مخې به کابل کې هر ورځ تر 15 پورې انلاین فورمې اخیستل کیږي او خلکو ته به پاسپورتونه ویشل کیږي. خو هغه ویل چې نو کسان ته به د پاسپورتونو د ویشلو بهیر تر روانې جدي میاشتې له شلمې ورځې وروسته پیل شي. د نوي کلنډار له مخې د پنجشنبې په ورځ به یوازې د طالبانو اسلامي امارت مربوطو کسانو او د هغوی کورنیو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. او په دې ورځ باندې ورو کسان ته پاسپورتونه نه ویشل کیږي. طالبان د کورنۍ چارو وزارت له وړاندې د افغانستان په شاوخوا دي شو لایتونه کې خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. د پاسپورت رئیس ویل چې په مرکز ولایتونو کې یو شمېر کسان د پاسپورت جوړولو تر نامه لاندې له خلکو څخه د بډو د اخیستو په تور نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلي.
تر اوسه پورې در یو نیم سل نه زیات کسان په مرکز کې نیول شوی دي او 25 نه تر 30 پورې کمیشن کاران په ولایاتو کې نیول شوی دي او ټول هغه کمیشن کاران یا جال کاران چې نیول شوی دي هغه تر توقیف لاندې دي او ان شاء الله هغه ته به سنگینه سزا ورکول کیږي. او پاسپورتونه تر اوسه پورې تر یو نیم لک پورې پاسپورتونه موږ تنظیم کړي دي.
په افغانستان کې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته په هر څه د تللو په برخه کې د خلکو لیوالتیا د زیاتېدو له امله د نوي پاسپورت ترلاسه کولو ته اړتیا زیاته شوې. د دغې اړتیا له امله کابل ولایتونو کې په زرګونو خلک لا هم د پاسپورت ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. کابل کې د پاسپورت دفتر بیرته په داسې حال کې فعالیت پیلوي چې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مین شیر محمد عباس سرگزی کابل کې د شنبه په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځې تل منځلو په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته په وینا کې د افغانانو وغوښتل چې د خپل وطن ته ستنه شي او د ځکه چې د ښاغلي سرگزی پر وینا په افغانستان کې نور جنگ پای ته رسیدلی دی. همداشان عباس سرگزی د پاکستان او ایران څخه وغوښتل چې افغان مهاجرو سره د انساني، اسلامي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د چلند څخه کار واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو او د افریقا د فوتبال فدراسیون وایي چې د کورونا نوې بڼه او ماکرون به د سیالۍ لپاره د کامیرون په چمتووالي اغیزه ونکړي. د امریکا غک خبريال ایدوین کندیز کا په دې اړه دا راپور لیږلی دی.
د افریقا د فوتبال فدراسیون هغه اوازې رد کړې چې د افریقایي هیوادونو د فوتبال جام چې ټاکل شوی د بل کال د جنوري په میاشت کې په کامیرون کې پیل سي د کورونا وبا د نوې بڼې له کبله به وځندېږي. د افریقا د فوتبال د فدراسیون مشر ویرون موسینګو اومبا د چهارشنبه په ورځ کمیرون ته په سفر کې وویل چې د کورونا د نوې بڼې له کبله به شایي لوبغالي ته د تماشاچانو ورتګ محدود وي، خو زیاته کړه چې کمیرون د دې سیالیو کوربتوب ته پوره چمتووالی لري. شاغلی منګوسو زیاته کړه چې د ټاکلي نیټې سره سم به د کووید 19 بیماری د اندېښنو سره سره د افریقا د فوتبال جام به په کامیرون کې د بل کال د جنوري په میاشت کې کیږي. د برتانیې د ډیلی میل او میرر ورځپاڼې د همدې اونۍ په سر کې د افریقایي ټولنې د فوتبال د سیالیو د کېدو په هکله اندېښنه ښودلې وه. دغه ورسپانو ویلی و چې د کورونا وبا د نوی باندې لکبل بشای چې د اسالی لغوسه دا سیالي د جنوري د میاشتې په نه هم پیل کیږي او د فبروري د میاشتې تر شپږمې به روان وي. ټاکل شوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه زرګونه د فوټبال مینوال کامیرون ته د دې سیالیو د کتلو لپاره ورسي. د افریقایي فوټبال د فدراسیون مشر شاغلی اومبا د کامیرون د والا بندر شارګوټي ته د سفر په مهال وویل چې په دې قانه سوي چې کوربه هیواد د سیالیو د کوربه توپ لپاره پوره چمتووالی لري. هغه وویل د افریقایي اتحادیه د فوټبال د سیالي دوازلي مخکې هم د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلې وې.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټران وایي په سړه هوا کې د واکسین اغېز زیات دی. د اورزګان ولایت د کتلوی معافیت مسولین زیاتوی چې دوی د ژمنی کمپاین لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. صدیق الله صدیقی راپور چمتو کړای دی.
د اورزګان ولایت په شمول د جنوب یو شمیر نور ولایتونو سول ژمې لري چې یو شمیر سیمو ته تګ راتګ د سړې هوا لکبل استونز منوي. د اورزګان د کتلوی معافیت امیر ډاکټر سیف الدین همنوا امریکا ژغښنه رادیو ته ویل چې سړه هوا د واکسین د شاغیز لپاره غوره موسم دی. شاغلی همنوا زیاتوي په سړه هوا کې واکسین خپل کیفیت تر ډیره وخت پورې ساتلای شي.
په واکسین خپل شې دی په داسې هوا کې ډیر موثر تمامېږي. یعنی واکسین کوم موږ په دغه هوا کې واکسین سره فصل کې اطمینان دی، په دې کې تشویش نه لرو. په دې خاطر چې سړه هوا کې واکسین ډیر موثر حالت کې موږ کولای شو در مشمانه ته خپل پر ورسو.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین یو تن رضاکار نذیر احمد چې کلونه د واکسین په پروګرام کې کار کړی امریکا رغښنه رادیو ته ویل د هدف وړ ټولو ماشومانو ته د ګزړ زد واکسین پر رسولو کې د کورونې مرسته اړینه ده.
تیر وخت کې هم داسې ډېر کورنۍ وې چې هغه د پولیو واکسین خپل کوچنانو ته نه ورکوي. متاسفانه هغه د دې سبب سو په جنبی غر پوزه کې د پولیو پیښې ډېرې سي. خدای زلي کورنۍ به حتما کوشش کوي او موږ تر ډېره پورې تر خپل وسه پورې کوشش کوو چې ټول هغه ماشومان چې تر 15 کلونو کم یا تر 15 کلونو پورې وي هغه ته د پولیو واکسین ورکړو.
په روزګان ولایت کې تیر میلادي کال د ماشومانو د ګزړ 15 پیښې سبسوي چې د جنوبي ولایتونو په کاچا تر هلمند ورسته ډېری پیښې بلل کیږي. د غراز روغتي مسولین وایي چې په چاپیریال کې د ګزړ د وایروس موجودیت او د وژدې مودې لپاره ل واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل په روزګان کې د زرګونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان کې لا هم کمکي ماشومان د پولیو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. کوم لاملونه دي چې تر اوسه هم په دې هیواد کې پولیو ویروس شته او څنګه کولای شو لمنځه یوسو؟ ننګرهار میشتي او روغتیا پالان وایي که په خپل هیواد کې د پولیو ویروس د لمنځه وړلو اراده ولرو نو د روغتیایي لارښوونو ترڅنګ باید په ټول هیواد کې د پولیو واکسین تطبیق شي. ابوبکر علیزی په دې اړه له ننګرهار رپورت لیږلی دی.
افغانستان لا هم د نړۍ له هغه دوو هیوادونو یو هیواد دی چې د پولیو ویروس پکې د کمکې نه ژوند ګواخي. روغتیا پالانو ننګرهار میشتي لاملونه خپل ماشومانو ته د والدینو نه پاملرنه، د نامنو یو نور لامل لري پرتو سیمو ته د واکسینو د څاڅکو نه رسیدل، د واکسینو په تړاو د ځینو ناسمې عقیدې او نور یادوي. اکمل او قسیم د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکي دي. وایي د خوشنۍ خبره ده چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایروس نه خښته. دوی په دې برخه کې د پریګوته تر ډیره والدینو او مسولینو ته نسی چې په خبره یې نه دي تولیدلی ماشومان ته په خپل وخت واکسین تر سره کړي. دوی د غراز په دې برخه کې د همکارو ادارو غوړي چې خپل مرسته دي لا هم په دې برخه کې جاری وساتي ترڅو مربوطه دولت او ادارې لا خو کول شي د پولیو مخه ونیسي.
د پولیو پیخه په افغانستان کې اوس هم شته او د دې لوی لامل هم دا دی چې والدین خپل کمکې ماشومان ته د نه توجه لمخې هغه واکسین نه تر سره کوي. او زما هیله ده چې په دغه برخه کې باید هم والدین او هم مربوطه ادارې باید پوره هڅه وکړي ترڅو لږه ناوړی پیښونه موږ په امان کې پاتې شو.
پولیو لپاره باید نړیواله ټولنه بالخصوص یونیسف خپل همکاري هم د افغانانو سره جاري وساتي لکه څنګه چې اوس دوی روانه کړي ده. او موجوده چارواکي باید اجازه ورکړي او زمينه دې برابر کړي چې د افغانستان هر هغه سیمه ته چې دغه ناروغي پکې ده او هر هغه کلی هر باندې ته هاند غرسو کې تباید د دې امکانات برابر شي چې د پولیو ټیمونه د واکسین په هر دوره کې ورسیږي.
دوی هم داراز د وسنۍ او چارواکو غوړي چې د هیواد هر ګوټ ته د دغه واکسینو پر سوالو کې دریغ نه کوي. روغتیا پالان هم تر اوسه په هیواد کې د پولیو د واکسینو تر ټولو لوی لاملونه همدا د مور او پلار بې پروايي او لری پرتو سیمو ته د واکسینو نه رسیدل یادوي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر الهام شنواره وایي په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین نه دي تر سره شوی او هم مور او پلار بې پروايي کړی ده.
ماشومان ته مثال پوری واکسین پورا نه رسیدل یا د امنیتی حالت په خاطر باندې هلته کاری ټیم نه دی تلای او بل دوی ما خبردار شه د مور او پلار هم په دغه کې ورسره باید هم همکار وو ستر څو پوری دغه پولیو او واکسین تدبیق شي او پوره د منځلار شي.
د پوخانی ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان له پولیو پاک هیواد پیژندل شوی وو، خو د پاکستان هیواد سره تګ راتګ له امله بیا ځلې د پولیو پیخي په کندهار او ننګرهار کې ثبت شي او لا هم دغه بدمرغه ناروغي په دې خاورشتون لري. د افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو د بدمرغه ناروغي لشتونه لا هم نه دي پاک شوی. د روغتیا پالانو پاند که والدین او واکمن د پولیو د واکسینو په تطبیق کې همکاري ونه کړي نو دغه زورون کې ناروغي به د ډیرو کوچنیانو هیلې ځینې واخلي. ابو بکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا
وایم. احمد الله چوال د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا پیلېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې اصلي موخه په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضرباتو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړیتوب دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرخه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام پر اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. په تاشکند کې چارواکي وایي د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم او د دې هوایی ډګر د فعالولو لپاره د بلخ ولایت ته رسیدلي. سره له دې چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دغه اقدام د طالبانو د حکومت سره د افغانستان د یو شمالي ګاونډي هیواد د اړیکو پیلولو لپاره چمتووالی ښیي. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیب چې تیره میاشت د بلخ ولایت ته تللی او د جمعې په ورځ وویل چې د تخنیکی متخصصینو دا ډله به د روان کال تر لومړیو څو میاشتو پورې خپل کار بشپړ کړي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو هم دې سره زموږ خبری خبرونه پای ته رسیدي. لدې نو ورسته د امریکا غاک آشنا د ریخ خبرونه پیلېږي. لدا مون سره